السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پادکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه ورځ به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واورئ. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وژلي او د خبره دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد یې د څه باندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلی چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د برېټانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ یې د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیه او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیه او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیه د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری آژانس د بیلابیلو ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او دغلته واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغې کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللي او د روسیې دولتي رسنیو ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یک شنبه د کابل د ارغندې مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
خلک اعتبار ته لاړ، کوپر ته لاړ. یا په دا معنا ده چې زموږ تل نظري چې کومه ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره مو وفا ونه کړه، بلکې چې دا په زموږ کمزورتیا کړی. په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم، که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي.
که څه هم ښاغلی حقانی په مستقیم ډول د چانوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تیره اونۍ په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم ښاغلی حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. نو لسکرانه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه پکې واک ته ورسېدل. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو هم د سوریې د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وقت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفوې تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره یې سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چهارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت د تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پېړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو کال ویلی ده، دا هغه کیسه راته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که ووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو، اول وایي چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد لغین ولی چې لاس ورځی بعد باید د کان راسه او انجینرانه سي بیا لغی وخت نه زړی رضایت داري تم زه که زیاتره وحشتونه د دې مالې د لوتې زیاتره فزې په درو باندې وهلې زیاتره منجونه بیا در غسی وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تم زیاتره نو مکتب له کور نم ډیره ډیر زیات لري حتی نیم سات بلاره کېده یا یو سات مونږ په ډیر سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډیر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډیرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې م و کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول ته م یېرېدلی چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادانې ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان و که نه
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې یم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا چې را ته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نسي حتی چې مونږ په اخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه را ته ووایي دغه ښو ورځو کیسې دې را ته وکړه په یاد دې چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړلو هغه مم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه مم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مم ما چې مامزولې ده هغه به م را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدم له هغې نه بعد چې تر په اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم ځکه کاکا لور مم را نه لاړه هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې و خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې و له خپل کور نه م نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وې
زه د پېنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته افرین را کوو یا کوم انعام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې و بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و تا وویل چې زه بې جورته مم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شې را سره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېد بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی ما هغه استاذه هېڅ کله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولې مونږ همچنن زمونږ صنفیانې هم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره
څومره چوکۍ کښې کېناسته دې مکتب کښې
مکتب کښې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم له ټول بنه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم
عموماً دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد در ته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی. استاذ راته وویلی چې جګر تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم، او استاذ د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدر را ته وایه کور کې د درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلی. همدغسې مې پلار مې راسره ویلي، خویندو مې راسره ویلي، ورونه مې راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایې؟ چا ول لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې هم راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. او په دې تېر آخر کښې شپږم صنف کښې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتما په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې یې جنګ را ته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرات وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه را ته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې څه ویلې وکړه، یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شوه، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ما غي ورزي نتو مكتبونا يعني خلاص غي وحكي مش بدون أخري ورزي خاطر أمي بابت ومين كل مكتب تتليني باغي أنا غي وحكي يو تزو داري دما خبيا من سنفياني سرطلم سنفياني نمزو دير وخشالي أغي وقتوني كي بزياتر ما سنفياني سر بغرزي دما يعني زياتر بايباني من چوه تلو يو چي خوراك بمحقستا أغوي سر بياني تي بغرزي دلما زياتر ما غي خاطرات بياد دي تي من مكتب تلالو استاز یو خاطره من دا د استاد من تدرس راکاو نو په هغه وخت کې مونږ ټول وژل چې دا سترخط خاطره و یعنی اخیری نه ورځو مونږ ټول دندې لپاره ځړل چې ولې مونږ مکتب بندي
مکتب کې چې ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاد کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل که کور نه دي څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دیش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو روزکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکریم یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره م یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص دی صنفیانو سره م یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانې نو ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او ساته تللي
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی خو یوازې یو وړکټۍ کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو
ګوډیانې اوس هم کوي
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر م ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغوی کومې وکړې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کښې مې سبتنام کړی دی خو را ته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی
آنلاین پیدا کړې ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده ته خو د کور ماشوم هم یې او څه ورته وایه د کور وړه وړه م یې دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو اما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره اما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده چې کوی اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنی چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه انډیوالا نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م اوسم ملګری مو شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوې څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخص شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرو دي ما خپلې خویندو غونډې سمپلارې لرو دي خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شرافه یاد چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې د مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنی دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې دې را سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم. زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگه هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېرو چې ډېره زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش یو ځنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کښېني او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې اونۍ د ازادۍ راډیو د ځانګړې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. قدرمنو اورېدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډېر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د ازادۍ راډیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډېر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. له ښاغلي مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله راوپیژني.
سلام علیکم جناب تکل صاحب محترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې د کندهار د اربیلي لیسې څخه فارغه شوی یم. وروسته در هغې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څنګ کې مې تحصیلات کړي دي. تر هغه وروسته په خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپله سهار چې کوم، چون زه په خپله یو خپله شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې هم مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار در اتو بجو پر کوم، وروسته د اتو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپله سوداګرۍ خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت شوي یا د بعضې وزیرانو سره پلان وي، په اقتصادي کمیسیون کې کوم کار وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نه وي، یا د بعضې فابریکو ابتتا وي، یا د بعضې تجارانو سره، اتحادیو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې په کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یا چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه انتخابي چې زه راغلی یم اتاق ته، تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه واره زه انتخاب شوی یم چې دا د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا دا یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس، معاونین صاحبان او ټوله په دې کې بیا خپل انتخابات کې تقریبا داز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولی د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتمن راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ دا خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې موافق یو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپلې کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لرې، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم نجونې شته او هم هلکان شته. تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې ودونه کړی دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته. او دا اوس هم د مینه ګل راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوسه پر خدا غد دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده او کوي، او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، ستاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا د څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو دا خپله وظیفه ګورو، درا وخته پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیا. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هود پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350.
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي، دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کم یوه سوی وم، درېیم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته لیډر ماشومانو نو دا غره ایڅخه چې مکتب ته بتلو زموږ پلار دی الله پاک هغه کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادانه په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډېر همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زمادیر یو کرغړنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلو ولمرته ناسو د کندهار هرات وروزل چې ځانو چې څو هم بارسو چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب. دا کوم کلونه وو د چا لخوا بمباردو شو او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. دا کال مې نه دی پېت خو زما د خره دغه 15 کال به وو یا به 30 کال وو دا سه زما په یادېږي. موږ تقریبا په لسم سنف کې وو او په مکتب کې د اربین لیسې په انګړ کې زما ډېر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو او درس مو ویلي. سره دین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخښي ګل محمد خان نومېدی دا موږ ته د باندې مرته ناست وو او دا د الجبر سات موچی تیاری را لیس او بمباری وکی هرات روزه ټول بمبار کړو. هلته یو سرای د اجاب الله جان کا سرای و چلته د مستریان پښکی کې وای د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې موږ زچ در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکانم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي. دوه دکانم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواره ورځ مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم دغه تصادق دی زچ پر زموږ په تاسو یان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو. دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو. نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو. کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نو څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براتل. زما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات ورځی پر درکنه دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي و چې موږ ټول د دې سدیر او کندهار ټل مخته د دې سدیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه وتو. حالت به دومره مشکلات پر دې لارې و چې هوانونه به او مشکلات څنګه یو بیا چرالی سولو قطرغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ډیر خوشو او زما محترم احمدي غي د خوشو چې موږ باید ته وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو به له هم ته تعالی پزه دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ پوتی. افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی. بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالت په تاسورات کې ما هم کاری درلودل او هلته کار میکوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چغالي زه هم په تاسورات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و. بیا موږ هم دغه درلودل دغه هلته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشر وم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال. خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خواڅه خواه. یعنی په خپل حالت کار میکوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالي ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو تر وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مو اول د واره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوشش مو کړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درسو او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سولي. خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی. هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم. ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې وو. نو په دا موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې د سړکان خراب و بدلته مې شپه وکړه سهار سره کړی سلو لږ بېده سوي و. هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي په خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر والا ولاد دی بل موټو یعنی ژوند دا سدی یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پتاجي زحمت مو در خپل وسه پر خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت ترګه سمور حل توار لوټور شان ماته ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چانه حل ته ولیدل هلته دوه خلکو کار او یو هلته سم ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشتو نه یو ځای پولیس ولیدي نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټرس کې سمور هغه ماته ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک وژول چې زموږ سره موږ ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوړی جوړی هر څه لري ولې بیا هم تخریطانه څخه ډیر راځي.
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځئ تاسو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه یې کولی شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 24 کال جنگ تیر کړی دی زه چې خپل د اول سن کې د دوهم سن خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سن معلم محترم محمد علي خان ویلي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوژ ډیر یو شسلی زه هغه وخت مشته چې د اول سن مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه فارغ د کوشنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهن د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوشنیانو په بخش کې د چې دی د کوشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې زپا په پاکستان ته شمول ټول زموږ یو معلم او چې نوم یې ګیزل نه مې دی د بل دا ګوت غون مې دی چې وزارت کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړ پیدا واکنم په طاله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ سیاسيونو د لار پیښ شوی دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولې پر طاله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو فرصت په افغانستان وایم چې اوس مثلا پر طاله کو کتاسه خیر کار وخت را لستاسې اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدنی وشي د شرط یو نه وزې وی ګوري هاي نه یو دا یو شایسته ځای ته تاسو نه چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم مجلس وکولای چې وری ولار شو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سلطي وای او زموږ بعضی سیاسيونو د پردوی په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وای کې چیرې وګوره خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفت افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولای دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جنګ در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې د 3600 مارکې درلودل داغه شی روس په دنیا کې نست جنرال موټر په تاسو را واخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاسو کو نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو اندغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څه نه څه سپې ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی. د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي. دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي. تقریبا دا چې پنځشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت یې کړی دی پیسې پرې کړي دي خپله سرمایه راوړ په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی ده په هغه رشته کې تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لویې ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو به تر معلومه ده زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګي جهاني یونما او ټول د دې دا تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوسم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر ورکوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خود هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. دا هغه عوامل سره مرسته کوي چې زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه نسو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس زه د یو ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي د خپلو کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډېرې خبرې کوو. هغه مسایل چې په موږ پورې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ سره یادو. ولې موږ ته چې څه خبرونه رسېږي یا خبرې رسېږي پر دې موضوعاتو باندې سخت کار شروع دی. تاسو وزیر صاحب تحصیل اتلي وزیر صاحب معارف او د نورو اراکینو خبرو په دې باره کې اوري. ولې موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې د ټول اروپا ویزې چې دي که موږ د اروپایي ویزه اخلو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک کې ورته وکړو یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزه. دا ګوز موږ لپاره مشکلات دي. ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډېر زموږ د بعضې تاجرانو موږ بعضې تاجران چې دي هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چمتو وایي چې راسي یا مثلا لورې په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ د دغه د کبله موږ نشو کولای چې هلته درس وو. یعنې دا هغه مشکلات دي. ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داسې نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ورته وکړي تقریبا په افغانستان کې اوس هم تعلیم باندې ها تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو په ایجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو به وګوري چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کې د ایکسپری چې موږ باید د دې د پر اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع ترسول ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې د تاسو د هم باید سره یې رانی کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوي برته به جواب کې مرکز ته وسه حالات نسته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم خپل وظیفه په کې تاسو باور وکړئ دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورزلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شریف کې کار شوی دی چې والی تو یې هغه موږ هیڅ په حساب کې هر خبرې تاسو موږ توې سم در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شورا سره د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق غواړو.
ډېر زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغتاله بولی دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اطمینان کوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دې کې د خوست د خلکو ډېره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روغتون به مجانوي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي که څه ډاکټران وي که څه په دې برخه کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټوله کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفره په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه یې خپل پیسې د لاس ورکوې بیا کې جنو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیژو.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
بلے بلے سمال لے چنا دینا رنج بلے بلے استاد غاڑے ہار دینا رنج بلے بلے वले वले माल बेचना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले माल बेचना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले چی زد نیو خواخ انجلی وی 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 سپیڑا راڈ کر پر مخ انجلی لکا چی زد نیو خواخ انجلی وی 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 سڑگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی سڑگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی زمال لے چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی دستا دغار ہا دینا رنج ولے ولے زمالہ لے چنا دینا رنج ولے ولے دستا دغار ہا دینا